السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم دغه پروگرام تر دریو بجو د مخکخو خزو خبرونی ته ځانګړی د چپژوندې توګه بده ازادي ل سټډیو نه چې کابل خبريږي تاسو توران دي شي دغه پروگرام فرشتګنی چلوي خو تر هرڅ مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سکال 2015 جوړیږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي دي او په پاکستان کې د دوو هندو نجونو د تښتونې او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سکال 2015 جوړیږي. هغه دا خبره نن د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه.
در سال جاری پول برای اعمار 2700
سکال د 2015 رغولو ته پیسې ځانګړي شوي. له ډاکټر چودري او په نړیوال بانک کې د هغوی له همکارانو جاپان سفارت او خپلو نورو همکارانو مننه کوم. ولسمشر غنی وویل پروسه کالی د شپږو زرو ښوونځیو جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دیارلس سوه نویم لمریز کال داسې وخت په افغانستان کې پیل شوی چې په ټول هیواد کې سلګونه ښوونځي د ناامنیو په وجه تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې 14 نن سهار شپږ ملکیان ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د دې 14 جزئیات ورکړل.
نن سهار په کم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ نهي مربوطاتو کې پریدي فرم د یوې ډاکټرې کتنځای ته څیرمه چاودونکو توکو 14 کړې ده. په دې 14 کې 3 ماشومان او 3 مېرمنې ساتي ټپیانې شوي دي. ټپیان حوزوي روغتون لیږل شوي. د ټولو وضعیت ته ډاډ وړ دی. د 14 له امله نږدې یو درملتون او د کلچو جوړونې هټۍ هم زیانمنې شوي دي.
تروسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکې تر دې هم په ننګرهار کې 14 ملکیانو ته زیاته مرګوب لاړولې او تر ډېره یې پړه داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د هلمند د ملي امنیت مرستیال آصف خان د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال 14 کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار سا ورکړه. ځواک وویل د پاتې ټپیانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 45 ټپیانو د لډلې د ځینو روغتیايي حالت خراب دی. د هلمند ځوانانو عامر غلام غوث داوري هم ژور ټپونه لري. د بزګر د ورځې په جشن کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستي چې د ملکي کسانو ترڅنګ ګڼ شمېر رئیسان او دولتي مامورین پکې ټاپیان شول. یوناما یې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکي ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت دی. په پاکستان کې د دوو هندو نجونو د تښتونې او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي صدر اعظم عمران خان د سند حکومت امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي چې د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت له دوی سره ثبت کړی. اخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې د خپل عالی کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري سوشما سواراج ته په ځواب کې ویلي چې ښه ده په خپل هیواد کې په لږکیو مسلمانانو پام وکړي. په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند صوبه کې تر دې وړاندې هم د کم عمرۍ ودونو او په زور د مذهب د بدلولو پیښې رپورټ شوي. د بشري حقونو ادارو په وینا د دې ستونزې له وجې ځینې هندوان او دغسې نور اقلیتونه سیمې یا پاکستان پرېښودو ته اړ شوي. په هند کې هم ځینې وختونه له مسلمانانو سره زیاتی شوی چې تر ټولو عمده بېلګه یې په ګجرات کې په 2002 میلادي کال کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زر تنو مسلمانانو وژنه ده. اسرائیلی چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید او کسان ټپیان کړي. د اسرائیل پوز ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګیدل. رسنیو د اسرائیلی چارواکو په حواله ویلي چې په پیښه کې د یو 95 کلن سړی او یو 10 کلن ښځې وضعیت نازک ده. چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. معلومه نه ده چې دا برید په تیروتنې شوی که په غزه تړانګه کې ملیشا ډلو کړی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوځ ته امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې توپانونو او سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه ورړولي مرسته وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړه کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم دې طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د دوه خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته ورشي. زه صفي الله ستانکزه له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام له فرشته غني واوره.
مخکخه خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او د مخکخه خزو په خبرونه کې مو نن بیا هم یو فعال میرمن میلمه ده. دا میرمن مریم زرمتی ده چې هغه د روغتیایی روانشناسی په برخه کې ډیپلوم اخیستې او همداراز د جزا او جرم پیژندلو په برخه کې همداراز ماستری هم کړې ده. قضا او سرنولي کې لیسانس لري. هغه چې کله په افغانستان کې د انتقالي دولت وروسته راستنه شو، د میډیکا مودیال په موسسه کې د ارواپوهنې په برخه کې دنده واخیسته. دلته د هغو افغانو میرمنو مرستی تور و دانگل چه دا جگرو لامله لاروائی ستونزو او جنسی تیری سر مخوی. هم در از یه دا جرمن کریتاس پا موسسه که هم پا بیلا بیلو برخو که فعالیتون تر سر کردی دا بشری حقون خپلواک کمیسیون که یه دنده تر سر کردی او لشپاگو تر او کلونو حال تا پاتی شویده و روسته هم دا ازاد رقابت یا سی بیار لاری دا کار طولنیز چر وزارت که دا طولنیز خوندی توب د مشرق په توګه هم کار کړی دی. دور فعالیتونه هم کړی دی. خو خبرې په دې ته پریدو، خرغلی خبرونې ته او ستړي ماشي.
ډیره مننه فرشته جانې، زم په خپل ور سره تاسې ته تخنیکی هم کارته او ریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او هیله لرم د افغانستان په دې کړکیچن ته وضعیت کې د صحت او عافیت جامه پر تن ولري.
ډیره مننه اغلی زرمته. راو شو دې ته چې څه فعالیتونه مو تر سره کړي، لومړی به لدی پایل راته وکړي چې څو کاله کیږي تاسو د ښځو او ماشومانو لپاره کار کوئ او ان د نابینایانو معلولو کسانو لپاره مو هم کار کړی دی. وروسته وخت تر شو
په اغلب کومن دقیق موس په یاد نه ده چې څومره وخت به کېږي، ولې فکر کوم چې له شلو نه اضافه کېږي. اضافه تر شلو کالو کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم او لومړی کاري تجربه مې هم د صف له موسسې سره و. د نبینایانو په برخه کې د کار شیوه دا وسې د بریل په خط باندې به ماشومانو ته کتابونه هم دغه کتابونه چې زموږ تاسې په ښوونځیو کې لرو دا به یو ته په بریل باندې لیکل کېدل او ماشوم به د په یو طریقه مثال په ټایپ یا په بل شي باندې آواز اورېده او بیا به وروسته د بریل په خط په واسطه باندې به هغه تعقیبوو چې زه چېرته یم او دا خط په کوم ځای کې ده. تقریبا ډېر وخت مې له هغوی سره کار وکړ. وروسته له هغه نه بیا کله سې او نورو ماسو مختلفو ماسو دې کې مې کار وکړ. بیا کله سې موږ دوباره یوه تر ستانو شو نو هغه لومړنۍ تجربه د کار مې هم همدا وسې د میډیکا افغانستان لخوا هلته یو چا یوه ورځ راته زنګ وکړ چې ته یو ورې راسه. ما ویل ښه څه ورغلم نو د نوې مو کډه راوړې وه، کالي مې په رنګه ککړ ول نو لاسونه دا مې چې چټل پټل ول. خو خیر ورغلم هغه هلته دغې ماسې هغه رئیس ریچارد نومېده. نو هغې وکړه چې موږ غواړو چې تل موږ سره کار وکړي. ما ویش بل اخو هغه تشریحات ادم تیرن غوښتل چې څه شی غواړي څه رقم کار د څه موضوعات دي او څه شی خو پیغه وخت کې شول ما وړکه اولاد درلود او هغه وړه اولاد نه مې سوې کله سره پرېدم ورته مې څه کار درسره کوم خو پارت ټایم کار درسره کوم تقریبا یو کال مې دوی سره پارت ټایم کار وکړو او وروسته له هغه نه بیا یو څو وخت لپاره مې فول ټایم کار ورسره وکړو او هغه د کار تجربه ده اوس د نن کابل سیمو تاسو ګورو د کابل نو کابل وران ویجاړ وو په مرمیو لګېدلی په راکټو لګېدلی خلک پریشانه خفه ښځې پریشانه خفه د خلکو په خولو په مخ باندې مسکانه ښکارېده ټول له فقر سره مخامخ ول ټول له بدبختۍ سره مخامخ ول ولې یو ښه والی وو د نن په تناسب خلوص ډېر زیات او صداقت خبر منل کېده خبر اثر کوه او ته سیو چا به در سره قول وکړو په هغه قول دې کولی سې اعتماد وکړې او خپل گنجایش به دې کوته او له یو چا سره به دې قول کوو یعنې داسې نه وو لکه دانن سې هر دقه واده او هر دقه واده ماته داسې نه وو. بالاخره موږ دلته په کارتیسی کې یو کلینیک درلودو دا مو اولینه تجربه دی ساحوي کلینیک اوس موږ په ټول افغانستان کې د ارواپوهنې په برخه کې درلوده او د هغې دپاره مو ښځې راټولې کړې او ښځې کله چې راټولې شوې نو ښځې چون په افغانستان کې د تل لپاره د دوام موجود په حیث باندې ساتل سوي دي او هیڅ وخت دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې دوی د خپل زړه آواز او غږ واوري حتی له ځانه یې پټوي. بالاخره موږ وکولای شول په ظرف د یو نیم کال کې تقریبا په ظرف د تقریبا څلوېښت مېرمنې سره کار وکړو هغه کار هدف موده اوسي انسانان باید له خپلو احساساتو سره وتړل سي له خپلو احساساتو نه باید جلا نه اوسي او هدف د احساساتو سره د تړلو هدف دا اوسي خپلې خوشحالۍ غمونه دا درک کړي او د سادیزم نه لرې سي یعنې د نورو د کړولو او د ځورولو نه لرې سي او په ټولنه کې مؤثر او مثمر انسانان سي او وکولای سي سي بر علاوه د دې سي د ځان لپاره خدمت وکړي د نورو لپاره هم خدمت وکړي او واوري خپل غږ هم واوري او د بل چا غږ هم واوري. خو موږ په دې باندې غوس وتوانېدو. بلاخره هغه د مؤسسې نه د امریکا افغانستان د مؤسسې نه چون هغه یو محدوده ساحه د ارواپوهنې وه د جرمني کاریتاس یو غټ پروګرام په لاس باندې واخیست سې څلوېښت تنه رواني مشاورین یې وروزل او دا رواني مشاورین تقریبا شل کلینیکه د ارواپوهنې کلینیکونه موږ د کابل په ښار کې درلودل او په هغه وخت کې ما د وزیر اکبر خان شفخانه کې کار کوو د وزیر اکبر خان شفخانه کې ملته کار کوو او هغه هلته مو کار دا اوس کله چې د وزیر اکبر خان د شفخانې رئیس کدی د ما غږ اوري لومړی تر هر څه درته سلامونه وایم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وو او تصمیم مو په دې سوسې شفاخانه ډیر زیات مصروف وي او د دې لپاره مصروف وي چې ټول ضرور او ناضرور افراد چې باید دوا واخلي په ډاکټر باندې هجوم راوړی وو ځکه افغانستان جنگ تیر کړی وو د جنگ نه وروسته ټولنو کې روحي صدمات ډیر زیات وي روحي فشارونه ډیر زیات وي روحي صدمات ډیر زیات وي او استراب او وسواس دا مسایل ډیر زیات وي بیا د موږ په ټولنه کې چې د موږ ټولنه عرف او عنعناتو تړلې ټولنه ده او په دې کې هیڅوک نه وایي چې زه ناروغ یم زه ستونزه لرم د دې لپاره چې خپله ستونزه درته پټه کړي په تا باندې په قاریږي غواړي تندی درته تریو کړي غواړي ځان درته مستبد وښيي غواړي ځان درته ډیر په چوکاټ کې وښيي چې زه هیڅ یعنې د خپل ځان لپاره د یو انسان په صفت د احساساتو ازادي نه ورکوي
یعنې رواني ستونزې ډیر کله خلک په ځان نه مني
بالکل هم دا مسئله ده. موږ بالاخره هغه وکړو، په تفاهم ورسېدو او د تفاهم د جیمس په کلینیک کې موږ هلته کلینیک جوړ کړو او هلته مو کلینیک درلودو او کار مو وکړو. یوه ډېره جالبه خاطره به د هغه وخت نه درته ووایم. هغه داسې یو مریض تقریبا د هغه په وخت کې دی په پانتون کې مامور د دولت و، او بالاخره کله چې نظام تغییر کوي او راځي دی واده کوي او د واده و یا هر مسایل چې دي اوس مې دقیق هغه موضوع هېره ده چې څه واقعه ورسره سوې وه چې ده ته استراب پیدا سوې. استراب یعنی ویره، ویره ورته پیدا سوې وه، خو دا ویره داسې یوه ویره وه چې دا وروسته بیا په وسواس باندې بدله سوه. او دا وسواس په دې مفهوم و چې دا کس چې کله به کور ته راته هر ورځ بلانغه دې فرد ځان ته د مېرمنې په واسطه باندې څلوېښت سطله اوبه د بامبې نه راایستې، یو بوتل شامپو د ده مصرف وه، او هر ورځ به ده په ځان باندې څلوېښت سطله اوبه اچولې. او کله به چې ده په ځان باندې واچولې، په ژمي کې قصه یې راته کوله، ویسې په ژمي کې له پاسه واورې راورېږي، خو زه ویسې د همدغې بمبې لاندې ناست یم او په ما وې ده اوبه اچوي. او کله چې کوټې ته ننوځم، یو ورې مې یوه پښه او کش کوم دا د کوټې دننه ږدم، بیا مې بله پښه او کش کوم د کوټې دننه ږدم، بیا مې د خپلې کوټې دننه دوه قالینې اواره کړي دي. په یوه قالینه باندې مې ماشومان حق لري سي وګرځي، او په بله قالینه مې ماشومان حق نه لري سي وګرځي.
فکر کوم یو اړیکه لرو د بره واخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو سره شو کوم فعالیتونه چې مو د ارواپوهنې په برخه کې ترسره کړي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه سمون غږ اوري؟ مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام.
مننه تاسو پرشته جان، تاسو میران مل سلامونه
کور دی ودان. مهرباني نوم دې څه دی، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې ده؟
مننه سلام، د انتظار یم د شپږ مل څخه اړیکه نیولې ده. مننه دا پښتنه ده مریم جان، نه د خپل راوي ما نه بناینه څه دی کوم کار دې نه سره کړی دا په ځینې مرخه کې خپل په سترګو نه بناینم. زه خپل غوړ ورته فلم کې نه دی نه بناینم لپاره نه مقصد تا او نه نور کوم ځای کې کولای شي نه بنا نه د نه بناینم لپاره کوم کتابونه څه فلم کې نو پر از ما څه کوم بخښ کوم کولای شي زه علا تا ورته نه یا په تلیفون کې خبرې سره وکم دا کوم برخه کې ما در کوم سره لپاره چې په خو
سید محمد خان ډېر مننه له پوښتنې نه. زه کېدای شي چې د همکاران وروسته تاسو بیا یو اړیکه ونیسئ، چې ما د تلیفون شمېره به تاسو ته درکړي. زه به د فعلاً دپاره په کابل کې صرف تاسو ته راهنمایي وکړم، ځکه موږ اوس هغه امکانات نه لرو چې موږ درلودل. بدبختانه افغانستان اوس په یو نایلان سوی جنگ که خیل ده، او طول پاملرانه دی جنگ دی پاره ده، او تقریبا دی افغانستان طول بودیجه پام ده باین مصرفی که با تاسف سره، او دیر مسائلو تا اتا پام نکیگی. ولی زبا در سره تماس فونیسم، یا با تاسی خپلش میره دل تا پریده یا با دیماش میره تاسته در که زه تاسته رهنمایی که منانه.
کروادان اقل زرمتای بی هم هغه فعالیتونو ته مورا ګرځو چې تاسو
هغه موضوع ما ته هغه کم تکمیل کم به وروسته بل وترسو. نو بل اخر دې سړی ما ته قصه وکړه چې ما په کوټه کې چې تلویزیون مې درلودو، ویډیو مې درلودو، او هر شی مې درلودو، دا مې یوړ دی بمبی لاندې مې پریمینځل، بیا مې راوړل تر کوټه کې مې کېښودل. دا وضعیت ما ته دومره هغه سو د دې کس ویښتان داسې سوي ول لکه دا د جواري ریښه داسې وچ کلک سوي ول، او ډېر مظلوم په بد وضعیت. او بالاخره دا وضعیت د دې سبب سو چې زه یې دې ته واڅولم چې باید په وسواس باندې ډېر زیات دقیق کار وکړو. وسواس د څه شی له کومه جینه ایجادیږي او څنګه یې رفع کولی سو؟ او په ظرف د تقریبا 15 کاله مال دې نفر سره کار وکړه، تر هغه وخت داسې وسواس دې کس رفع سو.
پینزه کالا کار کول و خین کلا چه نورو دکترانو تا مریض ورزی خو دوا ورکول کی گیا و هغه جوڑی گی در واپوهنی کار سخت دی که دارت ووی چه دا عامی روختیا وزارت کلا تاست در واپوهنی پا برخه که دیپلوم در که دا افتخاری و که نا تاسی زدکری وکری پا برخه که یا مفعالیتون هاگوی وستایل چه بیا دا دیپلوم در کلا شد
دی عامی روختیا وزارت جرمن کاریتاس دفتر مخکې ما درته وویل سی یو پروګرام یې په لاره باندې واچوه اوس یې باید هغه وکړي یو تعداد کسان په دغه برخه کې وروزي او دغه روزلو دپاره د روغتیا وزارت صرف یو آمریت په نوم د آمریت صحت رواني اوس مې دقیقې یردسېد شوی و صحت رواني و که عقلي و عصبي و په دې نوم باندې آمریت درلوده او د موږ د هغه د ډېرو خبرو هغه وروسته د همدا اوس هم په افغانستان کې ډېر داسې ډاکتران سته چې ورته چټیت ښکاري ډېر داسې د طب ډاکتران سته ولې له ډېرو هغه نه وروسته موږ په دې باندې وتوانېدو سې د هغه وخت وزیر دې ته قانع کړو سې دا یو ډېره اهمه مسله ده او بیا په تېره بیا په افغانستان غوندې هېواد کې او دای دې ته واڅېد چې موږ دوه کلنې زده کړې کړې وې موږ ته رسمي اسناد راکي او هغه ثبت او رجستر د وزارت صحت امې کې او دا افتخاري نه ده بلکې د زحمت نتیجه ده ځکه برلاوه د دې سې موږ درس ویلی وو لس دولس کاله مو کار هم ورته وکړو نو فلازن افتخار نه ده بلکې زحمت و
ډېره ښه ده تاسو د بریالي وی یوه اړیکه به راواخلو وروسته به نورو پوښتنو ته راشو وبوګورو چې څوک دې له کوم ځای څخه یې اړیکه نیولې ده مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه
ابراهیم زلان یم د کونړ څخه
ابراهیم زلان له کونړه ښه راغلی مهرباني وکړئ اورو ستاسو غږ
مهرباني څخه یو پوښتنه درته چې په دغه وخت اوري
مهرباني
مهرباني څخه مې دا پوښتنه درته چې دغه راهنما
پوښتنه مو مستقیم شریکه کوي مهرباني فکر کوم د زلان صاحب تلفون قطع شو دوستانو کله چړی کني سې سم موقعیت غوړه کړی تر څو غږ مو په سمه توګه مونږ هم وورو او تاسو هم وکول شئ چې پوښتنه مو په خاطر کې مطرح کړئ اغلی سرمتي تاسو وویل چې په اروپهن په برخه کې مو کار کړی دی او په دې برخه کې مو ډیپلوم هم اخیستی څنګه مو لار د نورو زده کړو بیل کړی د قضا او سرنولي مو انتخاب کړو بیا ورسته جزا او جرم شناسي چې بیلی لاری دی
ارواپوهنه دیر ظریف کرده دیر زیاد ظریف کرده او زی او خاص سلام دی افغانستان طول ارواپوهانو تا ویم پا تیره بیا کلینیکی ارواپوهانو تا موخ پا افغانستان که امکانات و شرایط نلرو او انسانان کلسی دی نور انسانانو درد و غم آوری متاثر کیگیم او دا روانی مشاور بالاخره یه وقت ضرورت لري چې دی هم یو چا سره دا مسائل مطرح کړي او خپل ځان خالي کړي ولې موږ چون دا امکانات نه درلودل او یو څه وخت وروسته زه پوه شوم سې په ما کې ډېر زیات تغییر راغی د خلق تغییر راغی کله چې د خلق تغییر راغی نو ما فکر وکړ چې راځه بل هغه باید بل فیلډ باندې انتخاب کړم اگر چې ډېر خ فیلډ د ډیر بایزه تبا حرمت فیلډ غټ لاسترونه ممکن درلودي د ټول افغانستان د تاریخ لپاره د روغتیا د مخصوصا د رواني روغتیا د تاریخ لپاره موږ ډیر غټ لاسترونه ده وسې موږ ارواپوهنه د افغانستان د روغتیا د په عمومي پکیج کې شامل کړم کلمو صدای روغتیا په عمومي پکیج کې شامل لکړه په دې معنی سه په ټول افغانستان کې ام لوی روغتونونه په دې مکلف وګڼل سول چې تاسې باید د ارواپوهنې برخه ولرئ او یو نارینه او یوه ښځه هلته پایس روان شناس یا مشاور رواني باید موجود اوسي. دغه دپاره مو درسي کراکولم جوړ کړ. دغه دپاره مو وروسته بیا ډېر ارواپوهان وروزل ورسره مو کار وکړ. ښې خاطرې لرم دغه وخت نه او ډېرې ښې خاطرې لرم. بیا یو وخت څو سي زه هغه ته ولاړم هلتنی ټیپیو ته ولاړم. کله چې هلتنی ټیپیو ته ولاړم نو هلته په دې ټول ډیپارټمنټ کې یو زه ښځه وم او دا نور ټول همکاران مې نارینه ول. کله یو وخت مو سفر وکړ دایکونډي ته، دایکونډي ته مو سفر وکړ زه وم.
اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه؟
حکم الله افغان یم، د خوسته.
حکم الله افغان له خوسته، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو دا ده چې دې څومره لوړې زده کړې کړې دي او په څو ژبو باندې مستقیما خبرې کولی شي؟
ډېره مننه، ځواب به درکړي، خو لومړی مو خبرو ته ادامه ورکړئ. ضرورت
کله چې دایکونډي ته ولاړو د ما لپاره جالبه سفر هغه د دې دپاره اوسي د دایکونډي په میدان کې چې کله کته سو نو دایکونډي میدان نه درلود. لس کاله مخکې زه ډاکټر صاحب خالد او ډاکټر صاحب قوي هلته ولاړو. دایکونډي میدان نه درلود. په ټول دایکونډي کې یو تعمیر هغه و، کانکریټي و، هغه د ساتامې شفاخانه وه. نور ټول دایکونډي سپیرې خاورې وه. او وخت چې راکته سو نو د بکسونو مو راواخیستل، په هلیکوپتر کې تللي وو. نو هغه عسکر موږ ته وویل میدان ترک کړئ، میدان ترک کړئ. زه شاوخوا ته ګورم چې میدان چیرته ده. ډاکټر خالد راته وویل راځه. ما ویل چې ښه، زه څنګه یې خوا ته ولاړ چې ګورو یو سیمې خاردار ده. ده دا سیمې خاردار واخیست، په دې بل لغه باندې بند کړ. اتې ما ورته وویل دا میدان اوس د مسون سس دی، زه ورته تېره ووتو مسون سس. اوس موږ نو هلته هم ډېر وخندل، هم ډېر خوابه دي په دې سوسه. دا وطن دا به څه وخت جوړوو، څنګه به جوړي، یا دي موږ په پښتون کې به دا جوړ سي وکنه. نو کله سي ځکه دا موضوع مې ځکه در سره مطرح کړه سي د هلتنی ټیپو. کله سي زما هلته کار کوو، موږ 15 ولایتي شفاخانې لکه د کنړ، ننګرهار، دایکونډي، لوګر او بل یې فکر کوم چې پکتیا و دمو هغه کولې تر پوښښ لاندې وي. ولې امنیتي وضعیت وری هم په ځینو ولایتو کې ښه نه و، ځینې اوقات مناسبه کولای سي کار وکړو، نظارت وکړو. ولې ښه کار مو ورته وکړو. طبیعي ده په ابتدا کې هر کار نواقص لري، نقصونه لري. د وروسته دپاره بیا قناعت بښونکي ول. او د فعلا دپاره زه چې کله همکاران ګورم، ځکه زه ډېر کلونه کېږي چې اوستېر نه لرې یم، زه ویاړم چې داسې همکاران لرم.
یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني زمونږ غږ اورئ، مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
بلې، السلام علیکم.
علیکم سلام، څوک له کوم ځای څخه؟
ابراهیم ځلان یم، د کونړ نه سرپاړی کاکیم.
ځلان صاحب مهرباني وکړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
تاسو ته مېلمنی خو قدرمنی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
علیکم سلام.
د مېلمنی څخه چې دغه سیاسي رواني برخه کې مونږ هم دغه دارواپوهنې دغه برخه لوستې ده، مونږ څنګه کولی شو چې دغه برخه کې د رواني مریضانو سره مرسته وکړو؟ دغه څه یو قضا یو لازم او خلاره چاره مونږ ته راوښي، مونږ هم کولی شو چې رواني مریضانو سره مرسته وکړو.
ځلان صاحب محترم، ډېره مننه له پوښتنې مو. مونته دغه لارې چارې خو ډېر زیات تخنیکي لارې چارې دي که نه، داسې زر به په دې هغه په دغه برنامه کې ونه سي. ولې میتودونه دي، خپل میتودونه لري او میتودونه کېدای سي چې تاسې ورسره آشنا سئ. تاسې خپل د ټلیفون شمېره پرېږدئ، زه تاسې ته د خپل یو ډېر ښه دوست نمبر د ټلیفون په هغه شمېره درکوم. هغه ول تاسو سره دوامداره په همدغه موضوع کې په اړیکه کې اوسي او هر هغه څه چې دی له ځان سره لري او زده یې دي هغه درسره شریکې دي، هغه ضمانت زه کوم.
نو اغلی زرغونڅې، موږ غوښتل چې په دې اړه وپوښتو چې تاسې په قضایي برخه کې کوم ځایونو کې دندې تر سره کړې؟ لمړی دند چې مو واخیسته په کومه اداره کې و؟
زه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته ولاړم. هلته سې کله ولاړم نو وروسته له معرفي واغه د ځینې ادارې په سړي ښې لګېږي، ځینې ادارې ښې نه لګېږي. سې ورغلم، یوه وچه بې خونده یو رقم یو اداره ټوله له زړه او له چغو ډک دا ما ویل څه وضعیت له بارانه راغلم ناوې ته کېنستم.
ډېر کلونه مالته پاتې شو.
بیا کله سې ولاړم سرونه صاحب شمس الله خان ته لیغه سره آشنا سوم. نو اولین برخورد دیده او اولین رویه دی قاضی پروین زده ته واڅولم سې نه رازه کینه ترازه صبر وک وګورس کیږي. زه چون پروا پوهنه کې کار کړی و هغه روانشناسی کلینیکی کې سره ډېر کلنکاري کلنکار په دې چې په هر شي کې دی کاری. قاضی پروین به مشوره ورکړله، ما به فکر کړم ویل دا څه چټیات وایي، دا څه لګیا ده، دا څه شی وایي، دا ولې دا رقم لګیا ده. خو یو څو ورځې ما حوصله ورته وکړه. یو څو ورځې وروسته اتې مې ورته خلق په تنګ سمن قاضي صاحب وایه مال سختې وچې وچې مشورې ورکوي او دغه وچې مشورې په چابینو نه پورې کېږي. دغه رقم نصیحتونه چې په دې خلکو پورې کېدی د مور و پلار نصیحت او سړي پورې سوی و. نصیحت په دې وطن کې کار نه کوي. یو څه شی ورته ووایي چې د ننه ورباندې کار وکړي چې زړه یې وغواړي. ښځه په اول کې خو چندانې خوشحاله نه سو ځکه د ښځې خبر په ښځه ښه نه لګېږي. وروسته یې بیا راته هغه وکړه ویسې چې قسم یک مشوره ما ویسې قاضي صاحب ویه مې ویسې صحیح ده هغه د قانون وچ ده خو دومره وچ نه ده لکه دا تاسې وچ ته نه جوړ کړی ده. دا څه شی کوې؟ بیا وروسته یې هغه وکړه. بیا نو ګډ مو کار کوو کله به چې د هغه د وخت څه سي باید نفر آرام کې سکون سي نفر به یې ما ته راپرېږو تر هغه وخته به دې په سر ټکوو. ما ویل ټکوای ټکوای پرېږده ښه یې وټکوه به یې ما ته راپرېږده زه آراموم. خو په دې شکل باندې مو تقریبا یو کال سره کار وکړو. وروسته له هغه نه سرونه سبا مې شه همدا ویلې چې مریم قانون ولوله او هغه وکه مطالعه دې زیاته کړه. هغه د ما مطالعه اصلا خوښه نه ده، هیڅ زړه مې کتاب ته نه کېږي چې ولولم. بالاخره هغه مې وکړو چون مسلک مې و. ما ویسه خو کار رانه واخله اوس مطالعه مې څه کوي؟ قضا او سرنوالي او نظارت او دا شیان چېرته به ولېږل؟ نو لکه عسکر د به لس پوښتنه را کړې وه، ما به پنځو سورته را جواب کړې وې. چې به بیا چې راغلم بیا به کله کله ورته وایم مریم ډېر رښتیا مه وایه، ما ویل کله سره مصب نه وایم. نو په همدغه شکل باندې تقریبا د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د یو ډېر وخت دپاره پاتې سو. او دغه وچ او بې خونده او ترخه همکاران یو وخت داسې یو وخت سو چې هغوی ما ته دومره خواږه سول، دومره راته ګران سول چې تر اوسه موږ سره اړیکې لرو او ښې اړیکې لرو.
تل بریالی اوسي او اړیکه به بیا هم را واخلو. سردار محمد، له کوم ځای څخه؟
پلچرخی څخه. پوری
پلچرخی څخه، مهرباني وکړئ.
خور نه خو ډېره مننه کوم، دې سیاد څه خدمتونه کړي دي، کور آباد زوی لوی. خو بیا هم دې نه بله مننه هم ترې نه کوم چې په شلو کې لس فیصده خپل آزادي خو ترلاسه کړې ده. خپل آزاد خو دې خپل حق باندې خو لږ لږې خیله شوې ده لاسته راوړی. خو خبره دا کوم چې دغه د غیبي ښځې د هغه ښځو په څه کوي چې هغه کورنۍ یې په غالودۍ کې نه پرېږدي، باندې نه پرېږدي، ډاکټر ته یې نه پرېږدي، شبخانو ته نه پرېږدي، یو منجوسو ته نه پرېږدي، یو ودو ته نه پرېږدي، نو کور یې بهار نه پرېږدي. هغه ښځې به کومې اندازې ته د اخرې نتیجه به وي د دې څنګه به شي نه پوهېږم. خورکۍ دا یوه خبره. بله خبره خورکۍ دا ده هم څنګه دې پنځلس کاله شپاړس کاله مخکې عمر ټول عمر هم په دې غرق کې تېر کړی ده خورې، او بالغ پنځلس شپاړسو کلونه مرچول په کاترینه جوغس کې تیر کړی د خورو لاوسم په چپلاتې جوغس کې چا څوک نه پوهېږي هغه به نه پوهېږي ځکه چې آزادي نه لري خپلې خبرې نشي کولی خپل حق نشي غوښتلی مینه نه غوښتی شي نه ښځې غوښتی شي د هغه ظالمانو له لاسه چې جنګ یې خوښېږي مرګ یې خوښېږي کورونه ورانوي کلي ورانوي ولسونه ورانوي د هغې حق له لاسه منګه غریبانان دلته دره خاط ته سره ګرځو خدای
د دې ورور د پښتنې په جواب کې وزه دا وایم چې تا پښتنه وکړه چې هغه ښځې چې دوی د دې حق نه لري چې خپله ازادي ترلاسه کړي ازادي چا محدوده کړې ازادي ما تا د کورنۍ نورو نارینه و ښځو محدوده کړې موږ هر هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوو له حقوقو سره ژوند کوو په ټولنه کې ولې نهور او خواښي جوړ نه سره راځي غټ متل د نارینه و په منځ کې همدا داسې ښځې جوړ نه سره راځي او واقعیت تر ډېره حده پورې واقعیتونه دي د دې دپاره چې د دې تاوتریخوالي سایکل څنګه تکمیلیږي په یو کورنۍ کې او په یو ټولنه کې په ټولنه کې نارینه فوق دي د کورنۍ رئیس ده اولویت ورکړل سوی ده او دی دته دا ارزښت قایل ده چې دی باید بهترین واوسي د ژوند بهترین شرایط ورته واوسیږي ښځې باید کالي پرېمینځي وتویږي ډوډۍ ورته تیاره کړي کله څراغ شاته یې بالښت کېږدي او چای ورته کېږدي د تلویزیون ریموټ یې په لاس کې ورکړي بیا د ده تندی تر نیم ساعته پورې تریو وي د دې لپاره چې دوی باندې کار کړی ده او بلاخره له دې نه که دا ښځه ووایي او که ونه وایي ښځه متاثره کېږي ځکه هغه ټوله ورځ دې میړه ته منتظره وه چې میړه مې راځي کله چې میړه په دې وضعیت باندې وګوري چې ده تریو تندی نیولی ده او یو چینل بدلوي ورا بدلوي یا هم کور کې نور خلک اذیت و ازار کوي یا یوه بله خبره کوي چې د دې ښځې طبیعت ورخراب کړي دا ښځه طبیعي ده چې د میړه ته ویلی نه شي چې ولې ځکه افغانه ټولنه ده که یې میړه ته وي چې ولې بیا وای وای ګزاره نه کوي دا بې شرمه ده بې حیا ده بیا دا ځي نو مجبوره داسې په ماشومانو باندې زړه خالي کړي ماشوم وږي بل کار کوي بل ماشوم د دې لپاره چې د مور واګلی ده هلته تبلیغ ورته کوو چې جنت د مور پلار تر پښو لاندې ده هلته هغه د مور په مقابل کې به اوف نه وایي دا ماشوم د هغې مور نه مخ راړوي د باندې څنګه راووت چرګه په لغته وږي پس دا رقم باندې د سایکل د تاوتریخوالي په کورنۍ کې وړاندې ځي او کله چې دا چرګه په لغته ووله پلار چې دا ماشوم ولید پلار پسې راوځي هغه یې بیا وږي موږ ځینې سایکلونه دي هغو ته باید متوجه سو او داسې وایو چې د ښځو ته ازادي ولې نه ورکړل کېږي ازادي ورکړل د ټولنې د تمدن مسله ده په افغانستان کې په تاسف سره یو موضوع دا ده چې د افغانستان خلک د هغه قانون نه چې موږ یې لرو تقریبا یوه پیړۍ شاته دي ځکه په ذهني لحاظ دې ته آماده نه دي چې هغه قوانین ومني ولې په نورو ټولنو کې قانون او تمدن برابر سره روان دي
قانون باید بدل شي په دې برخه کې ستاسو اشاره چې وه که چې او که خلک بدل شي چې قانون ومني
زه فکر کوم چې نه قانون بدلول نه غواړي ځکه موږ په یوویستمه پیړۍ کې ژوند کوو یوویستمه پیړۍ د ټکنالوژي پیړۍ ده موږ نور د غرو له مغارو نه باید راووځو موږ باید له دغه فکر نه راووځو چې د ما په خدای باندې یوه ګوله ډوډۍ هغه حق ده او هغه چې زه هر چېرته یم راکوي یم صحیح ده بې شک راکوي یم ولې خدای پاک داسې نه دي ویلي چې څه د ماغزه ګریزبند بېرته راوړه ویلي کارم تېر واخله پس د کار اخیستو د پاره ضرورت دا ده سي د ټولنې 50% په افغانستان کې زیاتر ممکن 25% یا هم 35% ښځې موږ په دې ټولنه کې ولرو، ځکه هر ورځ موږ په سلهاو ځوانان شهید ورکوو او په سلهاو ځوانان چې شهید ورکوو طبیعي ده چې د نارینه وو تعداد مو کمیږي. 35 یا 55% ښځې په دې ټولنه کې راکټ او ساکټ ناستې دي، صرف ډوډۍ خوره، جامې اغونده، د دغه کور ته ځه او د هغه کور ته ځه، او د ټولنې د پرمختګ دپاره هیڅ کار ورڅخه نه اخلو. د ټولنې د پرمختګ، د کورنۍ د پرمختګ، د دې دپاره باید د دواړو له مغزو نه کار واخلو. دا نه داسې دا نارینه ده دا ښځه ده. موږ غیرت په افغانستان کې عجیب تعریف کړی ده.
فکر کوم اړیکه لرو، دا اړیکه به هم را واخلو. مهرباني.
ازادي راډیو کارتون خبرې دن کو ته ما سلامونه دی ورسېږي.
وعليكم السلام.
ابراهيم خور ته ما سلامونه ورسېږي.
وعليكم السلام. مهرباني.
زما دا هیله ده چې زنانه خو پرې د مردانه هم په پاکستان کې د خپل حق حقوق نشي غوښتلای کې و غالي، خو سوله غالي، نن سوله غالي. خو بیا محترم جناب اشرف غني صاحب وايي سوله خو مخالفین طالبان چې دي هغه سوله نه هغه په خپل ګران هېواد خالي خپل سوله نه مني، خپل ورور وژنه نه بندوي. نو بیا به زنانه څنګه وکړي چې د خپل حق
دروند هغه د قدر وړ ورور د موضوع یو ټولنیز د برنامه یو ټولنیز برنامه ده، د سولې موضوع یو سیاسي موضوع ده. فلازم ده دوه موضوعات دلته نسو سره ګډولای. طبیعي ده چې د نارینه سوله صرف د نارینه حق نه ده، سوله د انسان حق ده. په انسان د کټګوري کې نارینه او ښځې راځي، او راځي د برنامه روال به پیدا کوسي. د برنامه روال څه شی ده؟ پیغه باندې به بحث وکړو. کله زه د دې لپاره اوږد بحث درته لرم، ولې دای جای او دای وخت نه ده.
انشاءالله د سولې اړوندم خبرونه شته، کولی شي چې هلته خپل نظرونه شریک کړي. راځو دې ته چې بیا هم تاسو په قضا کې ډیر کار وکړه، آیا ډیر سره کار مو د مجرمینو سره وو او یا هم قربانی شویو کسانو سره؟
فرشته جانې عجبه پوښتنه دې وس وکړه. ما په خپل مسلک کې تقریبا کار مې کړی ده، ولې په سرنولي کې مې کار نه ده کړی. او کله چې مسرنولي کې کار نه ده کړم، طبیعي ده چې د قربانیانو سره مې کار کړی ده. او د تل لپاره موږ لیغو خلکو سره مخامخ اوسو، هغوی د تاوتریخوالي قرباني ول. خو کله به چې بیا راغلل، داسې نه وو چې د لاس له یو خوا نه نه خوري که نه، نو طبیعي ده له دواړو خواو نه غږ باسي. د مخکې مې د قاضي صاحب پروین موضوع درته مطرح کړه. قاضي صاحب پروین ډیره درنه او با اصوله میرمن ده، او بیا به هغې وویل مریم مثال فلانی نفر د دغې ښځې مېړه ده په فلانی ولایت کې ده. ما به ویل قاضي صاحب ته ډیره مؤدبه په تلیفون په خبرو کې تېره وغواړه. بیا به چې ډیره وغوښته، بیا به یې ویل چې مریم هلته تو درس بتیش. ما به ویل ته سمه ده، تېره وغواړه چې زه درس بتمش. نو بیا به هغه و ځینې اوقات په واقعیت سره لکه څنګه چې دې ورور وویلې، افغانان نارینه هم مظلوم دي. نارینه زه به اولینه ښځه یم په افغانستان کې چې وایم چې افغان نارینه مظلوم ده. مظلوم په دې باندې ده لکه څرنګه چې په افغانستان کې ښځه خپل حق نسي غوښتلی، نارینه یې نسي غوښتلی. نارینه ښځې اد اقل اوښکې تویولی سي، زړلی سي، په یو شکل نه په یو شکل خپل اعتراض څرګندولی سي، او وایي سي په ما باندې مو ظلم کړی، له ما سره مو غلط کړي. ولې نارینه مجبور ده سی هغه ښځه چې د ده دپاره په زور راوړل سوې ده دی ومني، ځوانده م ورسره وکړي، حمایه یې هم کړي، او تر څنګ یې د هغې دپاره چترم واوسېږي.
یعنی د دس قضیه سره هم مخ شوی چې د زینو نارینه و ودونه هم په جبري توګه ترسره
شي. ندی رو سره په صلحا او په زرها او سره په صلحا او په زرها او سره ور سره مخامخ شوی یو او یو سونځه په افغانستان کې دا سه د دینی او شرعي مسایلو نه استنباط دلته غلط کیږي. د دې لپاره استنباط غلط کیږي چې هر څوک په خپل خوخه باندې ترجمه کوي او تعریفوي. که ته هر رقم خوښه ته هغه څه تعریفوي، د ما که یو سطر خوښه زه هغه څه تعریفوم.
یو اړیکه خبره واخلو. مهرباني.
بله، السلام علیکم. لومړی تاسو ته سلام او ټولو مینهوالو ته سلام.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
من حجودین بهش خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني بهش سه.
پښتنه مې په دې ډول چې فکر کوم ما پرونه موسوري ولا خو چې د معلومینو
خپرونه ده او هغه میرمنې چې فعاله دي په ټولنه کې هغه سره میلمه کیږي. چې نن مریم زرمتی ده د نابینایانو په برخه کې یوه موده کار کړی، خو نور فعالیتونه یې د قضا او سرنولي او ارواپوهنې په برخه کې دي.
ډېر ښه، نو خوښ شوم. او فقط میلمنې ته دومره وایم چې مثلا دغه ستونزې خو اوس په وطن کې ډېرې زیاتې دي. چې دلته په مرکز کې اوسېږي او دوی په غټه سطح وي، داسې په ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ دي، ولایتونه خو جدای مرکز دی، په ولسوالیو کې دغه ستونزې او تهدیدونه ډېر او دغه نابینا خلک هم دي، بې کورني ګواښونه او تهدیدونه دي. دې برخه کې دوی داسې یو پلان نه لري مثلا چې عامه پوهاوی په ولسوالیو کې وکړي، ترڅو دوی نمایندګان خپل ولري او د هغوی نه د ورځنۍ یا هفتوار راپور واخلي، ترڅو دوی برخې ته کار لږ منظم ډول وشي.
ډېر مننه منهاج وروره. ما د نابینایانو دپاره د یو وخت دپاره کار کړی ده او کار مې ورته کړی ده. کومه برنامه، پلان او ستراتیژي مې ورته نه درلوده. دا پلان او برنامه او ستراتیژي دي روغتیا د وزارت مسؤلیت ده او روغتیا وزارت باید په دې باندې کار وکړي. بر علاوه دغه دا فکر کوم چې دا وزارت ترڅنګ د معارف وزارت دوی باید په دې مسله باندې فکر وکړي. نابینایان د ټولنې غړي دي او باید تجرید نه سي. د غو لپاره د غو د پرمختګ لپاره باید لارې چارې وسنجول سي. طبیعي د کله چې یو حس لبین ځي، دا د الله تعالی ورکړه ده. یو بل حس په بدن کې دومره قوي کیږي چې د نابینایي حس قوي تر پوښښ لاندې نیسي. یعنی په دې معنا نه ده چې که یو څوک نابینا کیږي نو هغه نور کار نسي کولی، ډیر زیات کارونه کولی سي، ډیرې توانایانی پورته کیږي، خو په شرط د دې چې موږ ښه هغه اداره ورته ولرو. ښه اداره په تاسف سره چې اوس دا نظام ستونزې لري، د دې دپاره موږ تاسو ټول امیدواره یو چې په نظام کې تغییرات راسي. زه یوه مېرمن یم چې په حدود د 40 کالو کې عمر لرم، خو کله سینما رایادیږي په افغانستان کې جنگ و، جنگ ده او د اوس لپاره هم د جنگ شاهد یم او دښمن نه پیژنم چې دښمن څوک ده. څلوېښت کاله ما تر دغې ستونزې لاندې یا تر دغه روحي فشار لاندې تیر کړي دي چې نن مړه کیږو، نن مړه کیږو، نن مړه کیږو. فلیازن دا د تاسو هغه نه ده ستونزه، نه ده، دا د موږ ټولو افغانانو ستونزه ده او یو تر بل برتري نه لرو، یو تر بل هېڅ بهتر نه یو، ستونزې لرو.
بله، واقعا د خوست ته چې کوم ورور اړیکه نیولې په اکمل افغان، دوی یو پوښتنه کړي وه چې تاسو په څو ژبو کولی شئ چې خبرې وکړي. او د لوړو زده کړو په اړه یې هم پوښتنه کړې وه چې موږ هغه پوښتنه ځواب کړي.
اکمل وروره، زه فکر کوم چې د ما د څو ژبو بیان به تا دپاره هېڅ مؤثریت ونه لري، خو خیر په هر ترتیب پښتو، دری و انګلیسي باندې خبرې کولی شم. په اردو پوهېږم، نور نه پیګنس په موزه خو بس هم ته عمر کفایت کوي
ار څومره چې ژبه مور زیات زوی حق عمره کول شو ډیر خلک په زین موضوعات پوکو
په وخت سره فرشته جن دا موضوع تاسو رښتیا وایي یو موضوع خو په افغانستان کې دا بدبختی هغه د خلک یو تعصب تلمن ولده ځکه کله تلویزیونو ته ځنه د ځوان لیکن تل نزل دې سره قصدن په پښتو غږیږم بیا غلک ما ته مخ را وړوي چې ما پښتو نه یم ما بیرته وخندم وایم چې ولې نه پیږې نو چې ته پښتو نه پیږې یو درې زده ده پسته یو نفر یې که په پښتو پوه سې ته دوه نفره یې ځکه ته د دو نفرو جواب ویلی سې که ته په درې څلورو ژبو پوه سې ته به څلور نفره یې بیا راته وخندي ویسې هغه ویسې څه نه وایم ویل ګوره د تعصب هغه ما ورته ګوری دید راځئ یو ملي دید پیدا کړو او دا د ما دپاره نه د تا د راتلونکي دپاره ښه ده
د نورو هیوادونو ژبې هم دلته مطرح دي اغه زرمڅي تاسو د کار ټولنیز چارو وزارت کې هم لنډه موده کار وکړ څنګه مو هغه ځای پری خو ده او هلته مو کار څنګه په زړه مونږ ځکه چې کله نا کله کومه دنده کې چې تاسو په زړه نه و اغه ته کم فات شوې څنګه معلومات مونږ اخیسته
د کار ټولنیز چارو وزارت ته ما امتحان ورکو اول به دا درتم چې موږ کمیسون ولې پریښودو بشري حقونو خپلواک کمیسون بالاخره په دې وروستیو کې یو داسې یوه اداره سوه چې صرف د یو قوم دپاره یې خاص کار کوو او موږ ورسره دا موضوع دا د موږ دپاره مشکله سوه او تر څنګ یې دوی د موږ دپاره شرایط وضع کړل هغه کسان چې لس کله دولس کله پنځلس کله هلته کار کړی دوی د راسي امتحان دې ورکړي بیا دې بېرته شامل د خپل پوز سي موږ ویل تاسو ته د هغه دا اداره چا در زده کړې ده په مغزو کې مو ډس سوی ده نه وایي کوم هغه زده کړی ده کومه اختراع کوي څه شی کوي چې هغه کارمند چې لس کله تا ته کار کړی دوباره امتحان ترې اخلي چې آی د دغه پوست وړ ده او که نه ده بلاخره تقریبا شل نفر وو شل نفر اعتراض وکړو او شل نفر کمیسیون ورته پریښودو
امتحان مو ورنکه که تاسې امتحان یا په دې ازموینه کې ګډون کړی وو خو خام خاصه په باور چې کامیابی دی نو ولې مو دا کار ونکه
ځکه مو دا کار ونکه چې د مسلک لحاظه کس رشان دی وین هغه کس دپاره داسې هغه مسلکي مو اوسېږي لس کاله یې په یوه اداره کې کار هم کړی وي او بیا هم هغه اداره د تا د کړنو نه مطمئنه نه اوسېږي چې ته د ما د کړنو نه مطمئن نه اوسې نو بیا زه څه ضرورت لرم ورځه چې هر څوک راولي هغه راوله نو بیا بلاخره موږ هغه وکړو هغه اداره مجمع همکاران که دغه غوري رامي صاحب صافی او عادله جان او دانور نو موږ ورته د کمیسیون ورته خوڅه کو تینه راغله بلاخره یو تغییر او تجدید راغی یو تعداد سرنولي ته لاړل او یو تعداد پنورو اداراتو کې مصروف سول دغه جمله نه مپسی بیار کې امتحان مرکز راغله غته د ریاست تنظیم و تامینات د رئیس په توګه تا هغه سوم تعین سوم او فکر کوم چې یو کال او څو میاشتې مې هلته کار وکړو او وروسته له هغه نو د پکتیکا نه په مپسی وزیر و مسعود راغله او د انتخاباتو مسله سوه وزیر مسعود راغله او دی هغه وکړه چې موږ داسې فکر کوو چې تا غوښتم زه ترې هغه مخکې یو دفعه پکتیکا ته ولاړم دا اوسې د ورور وویلی چې ته حداقل تا وکولی سوی د ځان دپاره یو ازادي ترلاسه کړې ووروره ما دا ازادیان اسانه په لاس نه دي راوړې ما هم د دې دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي بلاخره البته میدان سره تماس ونیو ما ویسې تیاره یو چا راته وویل چې ډېر وخت پروسیجر د تشریح کړو چې نظامي تیاره به داسې کېږي داسې کېږي داسې کېږي ما ویلې ښه دغسې ده وایو ما ویلې هلته څوک شته ویسې دغه د فلانی نفر د فلانی د فلان تاسې مالته نمبر د تلیفون راکړئ نمبر د تلیفون مې چې پیدا کړ نفر مقابل نفر تو چې زه در سره پلان کوم زه رقم چې درته پلان کوم
فاکتیکات سفر
فاکتیکات سفر ما ویل بس
رسمي سفر وکته شخصي تل
نه خو زه باید د دې پر تلل وشه د ټاکنو لپاره مې وضعیت بررسی کړی وای نو هغه اوس په تاسف سره سره زخمیان ول او دې خو به تیاره ورغلی وای زخمیان راپورته کړی وای
یو اړیکه به بیا هم راوخلو خو ستاسو خبرو ته به بیا وروسته راشو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه فکر کوم چې اړیکه پرې شوه مهرباني
نو ولاړو زو وړکای زوی مې دواړه ولاړو پکتیکا ته پکتیکا په میدان کې کله کېناسو شاوخوا سیمه پکتیکا ته وکتل دایکندي تر پکتیکا ډېره ښه وه بلاخره ولاړو ولایت مېلمستون ته وغلته هله 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 اته ورځې کلس ورځې ما تېرې کړې وضعیت مې چې برسې کړو وضعیت د دې وړ نه و ځکه انتخابات د افغانستان لپاره تر اوسه د ډیموکراتیک اصل باندې نه دي روان متاسفانه په متقابل اصل باندې روان دي ولې په هره ټولنه کې بالاخره موږ مجبور یو ځینې امتحانونه تیر کړو تر څو اساسي او اصلي اهدافو ته ورسیږو وضعیت مې چې بررسي که دوباره مې هغه وکړل تماس ونیوم او ویسې پرواز لرئ ویسې و نو پرواز راته پیدا سو وګرالم کابل ته نو مې صرف نظر وکړم او ویسې نه غواړم چې دا کار وکړم ځکه دما له حوصلې نه پورته و هر سړي ته د خپل له حوصلې ګنجایش معلوم وي چې زه څومره په اوبو کې یم ځان مې چې وکوتو دا لوی کار مې وکوت مال نه والا دا نسم کولی ځکه ډېر د منډو کار و بېرته راغلم بېرته سره راغلم تقریبا درې څلور ورځې دوه ورځې فکر کوم چې پاته وي چې باید هغه بند سي دغه کسان سي انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي چې په ما پسې هغه راغلل وزیر راغلل او مسعود راغلل او دې خلکو
ډېرله
پکتیکانه چې هغه وکړه سه تا راسه مخ پیگو مخ یو چوک پا کرده سی مخ پا زبا پوسی دیما اغا خط طبیعت می داده سی زر اون سخلم لیو چه سره او زر رو سره داد که گم نو اغا سمامی سی نو زی سی در سمو خلگو گوری ما کوی دیگه سی ستردی کوی می ویسه خو ډېرې وعدې راسره کړې او هغه زه هېڅکله نه ملامتوم ځکه دوی په حق ول ما ویل سمه ده ماښام ولاړو مشوره مو وکړه سبا سهار کې په همدغسې یوه منډه باندې مې وزارت ته ولاړم او استعفا مې ورکړه او دا استعفا خط مې وزیر ته ور ولېږه او زه ولاړم میدان ته او میدان کې هغه سوم سفر مې وکړو سفر نه وروسته پکتیکا او بلاخره تیاری ما ته زر تذکری و هغه جوړ کړي ول هغه کې یخي ول فارمټ کې اچولي ول اوس صرف د ما استعفا پته ده استعفا مې نه را رسیږي هله زر هغه مې وکړه تماس مې ونیو همکارانو سره هغه استعفا مې را ورسېده او هغه منظور یې کړه خلاص شو وروسته له هغه راغلم کور ته دا خبره خلاصه شوه کور ته په دې شکل باندې راغلم چې هوایي هغه نسته پرواز نسته او زمینی د زرمت په سرک باندې به راتیریږي او بیا به ګردیز ته رارسیږي او په زرمت باندې ډیر کم خلک راځي ځکه په تاسف سره چې زرمت ته اوس هلته په هغه کې پل صراط وایي ځکه چې پی تیریدل را تیریدل ډیر سخت دي
اوس که راته ووایې چې په لنډو ټکو کې اوس په څه کار بوخت یې آیا شخصي کاروبار مخ ته وړئ که بیا هم د کومې ادارې سره همکاري لرئ
د فعلن دپاره چون ما یو مشکل درلوده هم مشکل خوشبختانه رفع سه د څه وخت دپاره غواړم استراحت وکړم تر څنګ یې ټولنیز کارونه کوم لیغه جمله نه یم دا نن د تاسې سره مصاحبه ده د ښځو په شبکه کې مصروفه یم ورسره په نورو ټولنیزو مسایلو باندې مصروفه یم ولې رسمي دنده د دې لپاره نه لرم چې هغه د زلیگ وقت تا ضرورت لرم او د دې وخت په تیریدو سره به بیا ګورو.
غواړی یوه موده استراحت وکړي؟
اوله ښځې نو سړي کېږي نو داسې نه ده. که موږ هر څومره ووایو چې زه لکه نارینه دومره قوي یم نه یو قوي هسې دروغ وایو.
هر هغه کس چې په ټولنه کې فعالیت لري او د کلونو لپاره یې هلې ځلې کړي دي د خلکو لپاره، نو هغه خامخا استراحت ته هم یوه موده ضرورت لري. ټولنه ستاسې په څېر میرمن ته ضرورت لري. او له دوستانو ټولو مننه کوو چې د خپرونې تر دې دمه یې راسره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ستاسې نه مننه چې بلنه مو ومنله.
زه هم په خپل وار سره مننه کوم. خدای پامان.